د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، او همدارس د آزادۍ میلمه په ځانګړي مرکه کې د هیواد له پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره تفصیلی خبرې اوریدای شي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم، د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې په تیرې وکال کې د ماین چاودنو له شپږ نیم سوه ډېر کسان مړه او ټپیان کړي دي. د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین ICBL په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو، د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې په تیرې وکال کې د ماینونو د قربانیانو شمیرې خپرې کړي دي. د دې شمیرونو له مخې ماینونو په میانمار یا پخوانی برما کې تر ټولو ډیر خلک زیانمن کړي، چې د مرګ ژوبلې شمیرې یو زرو درې کسانو ته رسیږي. له میانمار وروسته بیا سوریا ده چې د مرګ ژوبلې شمیرې 933، بیا افغانستان دی چې د قربانیانو شمیرې 451، او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیرې 850 تنو ته رسیږي. د ICBL د راپور له مخې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د ماینونو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې شمیر 15015 تنو ته رسیږي، چې 1903 پکې مړه او 3613 نور ټپیان شوي دي. ولس کلنه افغانه پیغله نیلا ابراهیمی د افغان جنو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحق وبلل شوه. د ماشومانو د حقونو بنسټ وایي نوموړي ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل کیږي چې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړي. په عین حال کې د مارټین اینلز په نوم د بشري حقونو مدافع بنسټ پرون اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2024 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې د فریډم ناو ټولنې د جایزې ته کاندیده کړې وه، نوموړي د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوش غورځنګ جوړ کړ، او تیر کال درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یوه پوسته د برید په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شوی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانیخیلو سیمو د یوې پوستې مخې ته والوزاوه، چې په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شوه او څو نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پېښه تېر ماښام شاوخوا 2 بجې وشوه. د دې برید پراتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا TTP ډېره فعاله ده، او د اسرایلو صدر اعظم د هغو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي د سړي په سر د $15 میلیون جایزه اعلان کړي. بنیامین نتنیاهو هم دا ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي، نو د اسرایلو حکومت به له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. دا خبره د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرایلو د تور ته وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوي حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرایلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي.
ځوانانو خبرونه
درنډ دوستانو د تاندې څنګه بل خبرونه ته خراغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت ده خدای درا والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسې شپې ورځې په فرانسې کې تیروي، ل خپل هیواد څخه جلا کېدل او دومره متاثر کړی دی چې لدې وروسته به شیرونه حماسي بنولري او تل به د مسافرو د بیرته ستنېدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه، په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای، خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وای، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه وشته و، بلاخره ما مسافري به پیل کړه.
لکه غلی یار محمد پر دې سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکل وای.
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ چلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دی، او عملته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو. بل اخر امغلته یو لیسې چې زمونږ د کلیم نوم دی، د لیسې نوم دی چلګزی بابا لیسې ورته ویل کېږي. ما تر دولسم پورې امغلته زده کړې وکړې او له هغه ځای فارغ شوی. بیا دا 1993 کال البته چې جلال آباد کې مې خواوشا یو نیم کال د کانکور امادګي ولوسته، او بلاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان برېلی کړو. بلاخره د ادبیاتو د پښتو رشته چې کومه ده برخه کومه ده هغه مې ولوسته، او په 1998 کال ترې فارغ شوی.
که څه هم ټول پانځي د قدر وړ دي، خو دا بیا تر ډېره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي، ځکه دوی وایي او خدا ده چې اگر ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلی سي، بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کیږي. درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي، او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي، دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي، نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیا وي اوسي، په هغه کې دغسې نور کنسپټونه واوسیږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهورو پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ، دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ، د همدغې هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي، نو ډاکټري ته چې زه به سم له لاسه دنده والم، نه انجینري ته چې زه به کمزي کې پر انجینري تر سره کم، نه مثال دغسې نورې برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یوځي کې ځان له دنده پیدا کړي. خو مګر ادبیات داسې یو څه دي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایا کوي. نو موږ هم د دغې بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې وه چې ادبیات په لولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغې طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به د یو شي یاد وکړم چې ما نه طرحه چې په ادبیاتو کې لیسانس وکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې.
دې ترڅو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې، کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون نیمایي برخه مې خلاصه کړه، ما ورسره خواږې نثر هم لیکلې دي. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڼه باندې خپل یو شعري ټولګه هم لرم، او د نثري برخې د پاره ځین هغه بیا دومره کار مې نه دی کړی، خو ولې کار مې پیل کړی و. بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو مې هغه کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډېره اغېزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډېر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1998 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کومه شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود 1990 او د نهات یا نه را په دې خو دا تر 1998 او 99 کلونو پورې بیا دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع ده، دغه لسو خواوشا د لسو کلونو هغه نظم ټول په دې کې شامل دی. په دې شعري ټولګه کې ما سلور یا پینزو پا شمیر بانده نظمونه پکی راغلی دی نور پات طول شدی اگه دا غزل فورم دی و غزل پکی اگل شویده
اوز کتاسته وی کم غزل با وی دی خپروانی لپارا تیلکت جالبسی
کتاب نوم سیده خدای دی راوالا دای نوم دی زبا دندگی ردیف یو شیر تاسته ویم سی بیخی اشد ضرورت دی خدای دی راوالا پا ما دا چو رزی قیامت دی خدای دی راوالا چی ود نوی نما سات را باندی نتیریگی زما دا چه خراب عادت دی خدای دی راوالا او کور که چوک نشتا زی بیخی یواز شوی ما دا ملاقات یو خف فرصت دی خدای دی راوالا مال و دولت دی پا بلاوی زما تپ کاری خوخ مل تأثر غربت دی خدای دی راوالا او دکلی جونی با دی زکا یادوی پردیسا ورده میکرد استعصی پد دی خدای درا والا
دیرخه په قلم مبارکات رازو دیته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر شاعری باندې څومره سر وکړ
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو راستي هغه وخت کې نام نی ډیر او شخصا جزه چیرته اوسیدم نو طبي ده چې شاعر له ټولنې غیزمنیږي او څه شي په ټولنه کې سره لدی چې خپل درو نام بین شاعر ډیر غیزمن دی او اصلي ممشام هم دغه زی ده خو له زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی د جنګ یاده ده پکې د سولې غوښتنه ده پکې دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی
بلې تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګري دنده خپلوان ملګري د هر څه پرېښودل نو دا خپل لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده بیا په وطن کې وروسته له هغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مهال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې لږ څه مو زده کړل نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړی وي له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړی وي زړه مې داسې و چې د پوهنتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو خو حالاتو هغسې یاري له موږ سره ونه کړه بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته وه بلاخره ما مسافري به پیل کړه نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه راسره وه چې د خبریالۍ وه د ټولنیزو خپرونو وه د سیاسي خپرونو وه د پرزینټ وه د پروډیوس وه نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله دا راته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپلې شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خوا ته مصروف سوي یاستئ په کار
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود شه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي که ته ژورنالیزم کې مخته روان یې دا درسره یې که ته حقوق لولې دا درسره یې که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس مونږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب احسان الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې تخصص کوي خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یې هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثر ټوټان د لیکلي خدام ډیر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي یا طب لوستي یا زراعت لوستي خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي نو موږ سره لدی چې زه نه به را کډوال شوی یم دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو فلحال لا داسې څه دنده نشته خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخته وړمه داسې خاص کار لا نشته دی یوازې نوی وطن دی نوی ژبه ده نوی کلتور دی نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو یو دنده پیدا کوو نو یو څه وخت ونیسي
بله پردی صاحب دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی تاسو بیا کتاب چاپ تر ووته د خلکو غبرګون څه و څومره علاقه ښودل له دې سره چې تاسو غوندي ځوانان دوی ته کار وکړي
ما چې کله وطن پرېښود نو د ډېرو ملګرو د وطن په پرېښودو به هغه ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي خو خدای شته چې زه شخصا راغلم کوم تر خو شا 15 ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللی یا لمانه وروسته څوک زی یا زه لاړم نو دا زما تک د ټول لپاره یو سوژه وګرځېده او دغه سې کمپاین پیل شو چې ولې دغه سې کډرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې مخ لمانه چې مخکې څوک راغلی یا لمانه وروسته څوک راغلل یا زما سره ما سره څوک راغلل نو رښتیا هم شي د بیلابیلو برخو ډېر مسلکي کډرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل کله به مو په غونډو کې برخه واخیست هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینو لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل. کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بیلابیلو پوهنتونونو نه راغله زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغوی ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېدی چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو ستاسو فعالیت وګورو ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا د مشرانو لیک د مشرانو خبره د مشرانو واز د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته راتلونکي نسل ته راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وی هلته پاتې شوي وو خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خو دوسې موږ د نور وس ورسېږي بس حوصله ماتې شوي او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي عشقي برخه به ډېره وي څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شیر خاپیرې خو داسې دي چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغېزمنې دي خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي مهاجر شي یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي یا یې مثال مور وي یا یې پلار وي کله هغه مرورم شي کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاروي چې د شعر خاپیرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده شعر به مې د نن وروسته حماسي زه کوي شي او اغیز به ډیر وشي وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قرباني ورکړي وضعیت دغسې سوچي دی خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عاطفه غزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي.
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای
یو درې به تم چې نو لیکلی دي چې شیبه شیبه د هیڅ کو مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې نه دې ځان کړم او نه دې ځان ته پری خودم په مخ دې خشه ته زما ال ژوند آزادې په خپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کړم حکومت خپل خلکو ته وای چې بربادې او یو شعر می چې نو بل لیکلی و چې له دا واوخت انتظار بس دی د خدای لپاره کنه یار بس دی په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لراتله په دغه لار بس دی ګلمخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره د انکار بس دی په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېر زیاته مننه پردی صاحب موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلی شاعري وکړئ او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې هغو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي مګر د دوی قلم ورسره دی دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي دوی یو مسلک زده کړی دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دی دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات تاسو خبر څه وی
زما په شمول باندې هغه څوک چې له خپل وطن وتلی دی او که نور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنی حالات دغه وی وشي با ترسیم شي رسم شي او په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي په ټولنیزو رسنیو باندې خبرو شي، دا به لیکوالو هغه لوی ژمنتیا او لوی ونډه چې د دغه وس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډیر خلک یو خبر دغه سې کولای شي. مثال په دغه گاوند کې زمونږ دوه درې کسان وګی دي، دا به د یو عادي انسان خبرې، خو مګر ک لیکوال د خپل خیالاتو د خپل افکارو او د خپل احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغه سې تراژیدۍ باندې وایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اوریدونکو هغه زله په دغه گاونډیانو باندې یا په دغه غریبو خلکو باندې وسوځي، دا به غوی مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجنیرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغه سره ټول شي او د خپلې برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکی کی، ویلی کی، خبرې کی، نو زه په دې باوري یم چې دا به رنگ راوړي او بل خره به کم څه تشیارتي د لیکوالۍ له درکه هغه به مونږ هم پوره کړی وي، او کېدای شي چې له دې تر کومه مونږ هغه سرچینې خبرې کوشي زموږ په وطن کې سره واندي څه کیږي، په چا باندې کیږي، او بل خره خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
ډیره مننه فرشته جان، له تاسو هم، له ټولو اوریدونکو هم مننه چې وای اوریدو.
د یو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او د ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
د کول شي چې د انټرنیټ لري، افغانستان کې انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنی د خپل تعلیم هم انټرنیټ لري آنلاین هم کې. موږ تاسو کله چې وخت د اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو په هنتونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوی چې آنلاین درسونه ورکې دي. کوشش کې چې آنلاین درسونه د مخ راوړي، او کدی باندې پانتونونو مخه باندې یا امکانات ورته نه یادې خپل چې ار څومره او ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب وسی بیا انټرنیټ انتخاب کی خوشحاله پی وسات او تعلیم تیز دک. دنیا خو یو دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته خی هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغه کې مشترک یعنی خپل مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضې افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلې دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، ترسو پایده کې کوم ځای ته تیار پرمختګ کړی. بیا هغه ځوانان هیڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکار هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاري لکه تاسو چې ولو.
بلې، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي،
دوی به کار کور کې ناشتي اوس دوی د ډیپریشن پر ځای د خپګان پر ځای لکه څنګه چې تاسو ویل بیا تاسو تلاش وکړي بیا ځانته یو د کار زمينه برابر کړي دا به څومره د دوی هغه روحیه نورم پیوړي کړي او له دوی اندېښنو نه بخلاصي
زما په نظر دا یو بهانه نکېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تیر حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه او موږ په کار کوو یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات یا معلمین و دې په کار کې اوس موږ وظیفه نه لرو نو دا دې ته ډیپریشن هم دی او تشویش هم دی چې دې خو تیر دې نه متاسفانه متضرر دي ټول ځوانان زما په نظر نه تر اوسه پورې ژوندۍ ختمه نه ده اوس دې هم دې تلاش کې د وړکی کار نه دی شروع کې ډېر وړکی کار لکه مخکې چې ما اشاره وکړه یعنی مثلا الکترونیکی بزنسونه وړشته په افغانستان کې مثلا موږ د ځوانان لرو لکه کته څو فکر کړی هزاره ورونو ځوانان جنکی دې باور کوي چې هم دا اوس هم دې بیکاره نه کېږي کته څو برچی ته لاړ شي دشتي برچی کوم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاړ شي د دې ځوانان نو هغه د دې غلورګان یا ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناشته دې آنلاین بزنس شروع کړی دی باز یو ګوره چې دوکانونه جوړ کړی دی او خپل ایجاب مراتب په دوکانداری کې باز یو ګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا ته تولید ته ترشی پورې کنه چا چا فکر کې دی کې لکه مربا هم دغه سي نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصرف وساتي او نور داسې پروګرامو کې یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمينه ځان ته برابر شي د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه کولای شي
رزودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپریال داسې جوړ نکړي چې وخت خوښ تیر شي ل رواني اړخ څخه لکه مستوند سره مخ کېدلی شي ل اروا پو شمې کټوازینه نوري خبري اورو
ځوار خپګان یا ډیپریشن هغه معمول ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي عموما په ډیپریشن یا ځوار خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مرحله کې مخه یو ځلی ډیپریشن تجربه کړی دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډیرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دي هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط یو نوی خلک نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلی دي په ډیپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوی دي یا هم کار نه بیکار شوی دي نو دوی په ژور خفګان اخته شوی دي ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري په کلي شکل که ووایي چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن کچیرته دا شدید حالت تزي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نیو فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي هغه خلک په ژور خپګان هم اخته وو یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خپګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خپګان اخته دي خامخا باید د دې مخنیوي وسی له دې سره مبارزه وسی چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي بل لا چې په ژور خپګان کې انسان له ټولنې لری کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لری کیږي لکه مثلا یو څوک محصل دی ممکن خپل تحصیل کول پریږدي یا مکتب خوشي کې پانتون خوشي کې درس ویل پریږدي یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خپګان مختلف کوي او انسان یوازې توپ کوي نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لري کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردې
گران دوستانو دا و دی اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدر منوریدونکو زما فرشتي صحاک سلامونه ومني نن مو پخپرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخه شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب پخپرونه ته خره غلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته ګولې با ستاسو د پخپرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګم. خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست لخر نه دا 12 کیلومتره لري دی. کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی چې هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده او د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډیر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډیر جوړ اوسیږي.
کاروان صاحب په سر کې کا دارته وای چې د شیرونو پاړه په افغان ټولنه کې موضوعات ډیر زیات پراته دي. تاسو په خپل شیرونو کې لڅنه ډیر زیات الهام اخلي؟
نو خبره دا ده چې دا ما او ته ژوند باندې خبرې وکړې. د ژوند هر لحظه یو بل رنگ لري. هر لحظه د ژوند کورځي وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې که کالونه وي له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی او علم دی حکمت دی د خلکو ترمنځ یووالی دی خوشحالي ده دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې را مخې ته شي کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ د شعر د یو هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته په یوه ونه کې هم شعرونه دي په کروندو کې هم شعرونه دي د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي د چا په مسکا کې هم شعرونه دي او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې په کړاوونو کې په رنځونو کې په نو نه هیلیو نو امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
کاته سو خپل پر چاپی اثر وغږیږي څومره کتابونه لري او څومره اثر مولا چاپ نه دي یا چاپ ته ماده دي کپدې اړه سوال لري مهرباني وکي.
ولنه ما خو اول د شاعری کتاب له ماخامه تر ماخامه پیښور کې چاپ کړو سل پندیش کلا دیش کلا وای کیږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي او فکر کوم بیا غبسې لنرګس تر نرګس د لندو کیسو یا د هنري نثرونو غونډه یو کتاب غای او ورکه هغه نور څه بیا د خاطرې ورغوې په نوم یو کتاب. بیا په څیر زرزری وزره بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمع یو زرغوند نغمو سین په دې کې راغله. بیا ورسته بیا ټول زما مجمع په نغمزیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغله او یو بل نوې کتاب هم ورسره په خدای انسان خوګ دی. او ماشومان ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجمع وړې وړې خبرې شوي دي خوب نو داسې رښتیا کېږي. دا د ماشومان ته شعرونه دي او د سوګ دی غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي. نو نورم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نورم داسې څه چاپ شوي وو اوس ولاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي دي. مستقل کتاب ترې جوړیږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفی لیکنه کول د زړه خبرې په نوم هغه ډیر غټ کتاب ترې جوړیږي او ماشومان ته ناچاپه شعرونه مې ډیر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې ډیر لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړی او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډیر و شاعري مې هلته هم ډیره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري را سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غلهزی نه راتوي
او بالکل استاد خبره ډیره ښه دا اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پښتنا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چې دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتنا لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاری نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشاله وم اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم په کې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهنیت او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د مره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډیره مهمه پښتنه هم د خامخې ناوړه غیزه خو پدیم کوي چې دا ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی اثر لیکلي دي مخکې به د امکاناتو چې وخبرندوی ټولنه به مثال پیسې به متر وخت یو سل دانه کتابونه به ورکړل او لاس هغه به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغه هم نه ورکوله نو الک نور دنیا کې چې دا نو دې ته به ډیر خوشاله او نو اوس دا نه هیلي بودې دا چې لکه یو تا چې یو فصل دې کړل وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وای نه ری به حاصل یو انخلې یا ګلې دی وشي او یم دغه څه په هغه ځکه کې توي شي نو دا یو نه هیلي دا یو مایوسی دا بالکل اوس دا کتاب خرڅلاو چې دایم د پخوا په سیر نشته هغه خبرندوی ټولنې او غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي ناصر کې هم لیکنې کړې دي په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کې ما ته ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي نو آزاد شعر چې دی خ آزاد شي زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو خ آزاد شیر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار لوبوي، ځکه دا نو مخکې بعد کتابونو چاپ دومره ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل وستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده، او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکمه او ته به د رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خو ولې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګوي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر، که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ، د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په دا ورسته یو لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیره د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعران درلودې خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنه ډیر کم شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو ترغیز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مو کې د مراقبه خبره مو کې دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعره هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظم نه دي د دوی د خدینه شاعرانو د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بخي یعنی دوی باندې خو بخي دا شرایط حلقه څنګه شوی دا خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ دا دغه چې نکي شاعران هم خجینه شاعران هم دغه ګروپونه لري ګروپونه کې خپل د زړه خواله سره کوي خپل شعرونه هم سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دی و هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعري هم دغه څه یو مینه ده چې د سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سره یو شاعر او څه فکر رسیږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر د پاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځور شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې د کوم شعر د چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي هغه کوم شعر ده
خبر نه ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي کنه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کوم دوستانو ته چې ولولم داسې هغه نفسیاتي ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله کنه نه راغله څه سرور راغی څه کدی درد چېر و درد پکې راغی کنه راغی که هغوی په څیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ماته ښه ښکاري او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ماته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت په کې را یاد شي بل څوک چې لولي همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله یو شعر و زما شعر یې ویله و زه والله په خدای که به پوهېدم دا زما شعر ده خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده بیا وروسته زما نوم اخیستی و نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنه نور څه هم غواړي شعر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی دا د ژوند شیبه شیبه له الهام نه خالی نه ده له ښکلا نه خالی نه ده د شعر له مضمون نه خالی نه ده یعنی دې سره د زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا یو تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړ وي ته داسې فکر کوي چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتي وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی پټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، دا شاعرانه شبو سره دی وتړي، چې دا د شعر زیږندې وي. نو بس دا مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا او سره شوي او لارې او منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه کلن راته ووایې چې د کرکټ مینه
وال یاستئ. ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه، زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه سره وتړه. کرکټ چې دا په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بل راز خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، کا علم ده، کا کسبونه دي، کا نور څه دي، یعنی دغسې د کرکټ غونډې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دا مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په کا جمهوریت او که اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول که نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی، که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. که مو ذهن ته راونه ګرځېد چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړه؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته راځي. او هغوی چې په بهر کې دي، هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه، د شعر په برخه کې کنه. نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډېره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خپرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډېره زیاته مننه. کور ودان. تا ګران اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شیر وورو
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوګو تړمو خو د شپېلې غږ ماته زړه را مړي هغه څنګه کلونه وړاندې مړ دی د غره پر سر کې زیارت کو وینه اسپیرو خاو خړ دی ها چې پړکه आवाज د شپې لې و پناس پر دی لمدا غوټ بدلل اوس تر نه نه دی راښنو لهغه نه نه ماشومان د کلی د نه کلام جوړوي پا کاغازن که رسمون کاغی پا دی رسمون که راتا وی دی نغمه در بلی تدیر کالون اولان دی زوام دا کلی ماشوم پاپسانم که بمی اوری دو روباب دادم دا درخانه پدبار ولی چکی با دا بنگلو شرنگ سورو تالو او وزیرو پبام کلبهم چه گلاندام لبارام یوڑا دیو ترابان ما با شڑھر پر بسی رات مشرام ببی ولی جاڑے داخو کی صدا چریفیا خو ندی خو تسلی و زمان کی دلا پوری کیا غش پا ہم دیر خپش پا من چپو کوٹا کے پنا چارا لا بدرائی کا پی رئی ور پسے بندے دروازے او کھڑکے دکلی نجونے ور تناس دیوے پا مینا پا شاوک بدرائی جمالا دو وزرو پا جامو کے پادا گڑے دا کلبا مسکوا او کلا بخندا گڑی دا زما ترخوا هم راغلا مایلا سنا دا وزرو پا جامو وغل دا خط لمنی پستا مستوا لکا پاستو ماستران جو لکا ورخم دا وطن لکا دا شاتو دا مچیو دا تنکی ملکی یاد نرگس دا پانو نرم بدن ما جان پا خیال کی شہزادہ سیف الملک بللو ما دا بدریل جیبا یو پوست او نرم دسمال ہم را پٹ کر چی میں پرسترگو پر مخ و مخ نشاق دشوا یو خوشبو اپو کی جسل نرگس پسی نرسی دل چه دلوان گلوی بازار یه دکو گردم نوو زبی حوشید و مروان چه یو پیخ وشوا بدره ناچا پشو کوترا او پاس والا دلا او پاس پچت که درنال دری چه واتا پرده مین سیف الملوک پس پین میدان پاتشو خلق ویل چی ملوک بیا هم لگیا دای او او جوڑی دوسپنی چپلی جوڑی بی مونگ ما شمان بهم حیران پاتی بو چوس ملوک مین دوسپنی چپلی چک بی خلق بوی چی تاسی نکوی گئی تر کوی قاپ پر دیر لارا پکی او جوڑی دوسپنی چپلی جڑی گی کوئی دعا بی چی مین ملوک بدرائی کا پیرے بیا راولی دما شمانو دعا گانے خدای تکی ور لگی مونگ ما شمانو کڑے تناکی زبے پڑیرو ڈیرو دعا گانو باندے بیادا سی چل پمونگ ہم وشو چی مونگ دکلی ما شمان شو بیماران پخا پیرے وسے د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغره را غلی پر دی خبر وو چې د کلی ماشومان دی خفا دی بیماران د خاپیرو د بلتون لغما بس د سپوږمۍ په یو تک سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یو تک سپینه شپه کې بام ته وختلو لټیر درد یې شپې ته ورپو یو سوې لوې لوغړن اس ویلې خلق ویل چې د شپې له آواز به تر کوی قاپ پورې ورسیږي او هغه ورکه خاپیرې بلاس نیولې بیرتا کلی تا بیا راولي کلی تا بیا راولي زړه مې د سنگ مینځي په خوخو تړمړ وکړو د شپې له غږ ما ته ژړا راولي